د امریکا غږ جیوا رادیو اوري. د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. نن د نهه ورځ 2020 کال د جولای 14 نیټه ده. د ډیوا خبری خبرونه کې درته ځه سمینا احسن هرکلی ویم. تازه مهم خبرونه او مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو وړاندې کوو. خو لاول غوښې د خبرونو سرټکو ته، امریکا وایي طالبانو سره د امن معاهدې دویمې مرحلې ته داخل شوی او په طالبانو یې غږ کړی د بین الافغاني امن خبرو شروع کولو دپاره دی په زیات کړی شوي تشدد کې کمی راولي. دا خبره د افغانستان امن دپاره د امریکا خصوصي استازی زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبانو ترمنځ د امن معاهدې 125 ورځې پوره کېدو په موقع په یوه ټویټ کې کړې. د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته د چینی بحران جوړونکي د چینی کارخانو مالکانو او حکومتي سبسډي یا رعایتونو پر شا د عربونو روپو غیر قانوني ګټي پورته کونکو پر ضد د قانوني کاروایي کولو اجازه ورکړې ده. پاکستان کې د کرونا وایرس تصدیق شوی کیسونو شمیر د 2.5 لک نه اوړېدلې ده چې وسه پورې 15,000 نه زیات خلک مړه شوي هم دي. بلخوا عالمی مالیاتی اداره یا IMF وایي چې په راتلونکي کال کې د پاکستان په ګډون د هغه سیمې نور هیوادونو په مجموعي قومي پیداوار یا GDP د ودې شرح د 1% پورې د پاتې کېدو امکان دی. سټه کې تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوز د خبرونو تفصیل. امریکا وایي طالبانو سره د امن معاهدې دویمې مرحلې ته داخل شوی دی او په طالبانو یې غږ کړی د بین الافغاني امن خبرو شروع کولو دپاره دی په زیات کړی شوي تشدد کې کمی راولي. د امریکا او طالبانو ترمنځ فروری کې شوی امن معاهدې 125 ورځې پوره کېدو په موقع د افغانستان امن دپاره د امریکا خصوصي استازی زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې ویلي دواړه اړخونه یوې مهمې مرحلې ته رسیدلي. هغه ویلي په لومړنۍ مرحله کې امریکا د معاهدې د ژمنې سره سم خپل فوزونو کې کمی راوستلو او 15 فوزي مرکزونه ختمولو دپاره ډیره خواري کړې او د نیټو فوزونو کې هم دغه شان کمی راغلی. خو خلیلزاد دا خبرداري هم کړې په دویمه مرحله کې به د واشنگتن تګلاره په ځینې شرایطو بنیاد لري او هغه ده چې موږ به د قیدیانو تبادلې مکملولو دپاره تشدد کې کمی راوستلو دپاره او بین الافغاني خبرې شروع کولو او په دې کې پرمختګ دپاره زور راوړو. زلمی خلیلزاد پرون د ګل پورز افغانستان کې د استخباراتي ادارې په دفتر شوي برید غندلو سره دا هم زیاته کړې وه چې په نږدې هفتو کې تشدد زیات شوی دی، هسې بېسه افغانان وژل کېږي او دا هم چې د غبرت د طالبانو لخوا د مکمل دزبندۍ نه وړاندې تشدد کې کمی راوستلو د ژمنې پر ضد دی. د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته د چینی بحران جوړونکي د چینی کارخانو مالکانو او حکومتي سبسډي یا رعایتونو پر شا د عربونو روپو غیر قانوني ګټي پورته کونکو پر ضد د قانوني کاروایي کولو اجازه ورکړې ده. د سپریم کورټ چیف جسټیس گلزار احمد په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ د اورونې په موقع حکومت ته دا امر هم کړی دی چې د مل مالکانو پر ضد د څه قسمه غیر ضروري ګامونه او حکومتي نمائندگان دي د چینی تفتیشي کمیشن رپورت باندې د بحث کولو نه ډډه وکړي. بلخوا مخالفه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز تور لګی چې دغه مقدمه کې ککړ وزیر اعظم عمران خان ملګری جهانگیر ترین ته د پاکستان نه بهر وتلو لار ورکولو پس حکومت پکه مخله باندې د احتساب خبري کوي. 13 ورځ کراچۍ کې خبري کانفرنس ته د وینا په موقع د پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو حکومت او نیب باندې د احتساب په نوم یوازې د مخالفه ګوندونو د زورولو تورونه یو ځل بیا تکرار کړل. پاکستان کې د کرونا وایرس تصدیق شوی کیسونو شمیر د 2.5 لک نه اوړېدلې ده چې وسه پورې ته د 15,000 نه زیات خلک مړه شوي هم دي. په دې کې تر ټولو زیات کیسونه د سند صوبې نه دي چې شمیرې د 1 لک نه زیات ده. پنجاب صوبه د 8,000 نه زیات کیسونو سره په دویم نمبر او خیبر پختونخوا د 10,000 نه زیات کیسونو سره په دریم نمبر ده. بلوچستان کې د کرونا وایرس تصدیق شوی کیسونه د 1,000 نه زیات دي. د پاکستان وفاقي وزیر اسد عمر وای چې د کرونا د رنځورانو په شمیر کې د 13 ورځو راهسې کمی راغلی دی، خو یې څرګنده کړې ده کچري د لوی اختر او د راتلونکي محرم په موقع احتیاط ونه کړی شو نو دغه شمیره بیا زیاتېدای شي. کرونا وایرس پاکستان کې د خورېدو پس چې د ملک په اقتصاد کم بد اثر غورځېدلی دی نو عالمي مالیاتي اداره یا IMF هم وایي چې په راتلونکي کال کې د پاکستان په ګډون د هغه سیمې نور هیوادونو په مجموعي قومي پیداوار یا GDP د ودې شرح د یو فیصد پورې د پاتې کېدو امکان دی. آی ایم ایف د مستقبل د علاقائی منظرنامې د عنوان لاندې جاری کړی خپل رپورټ کې ویلي، کال 2021 مالی کال کې چې پاکستان د کمی معاشي بیا بحالۍ تمې لري، ډېره ګرانه ده چې پوره کړی شي. اقتصاد پوه حفیظ پاشا وایي، تیر مالی کال کې د اویاو لکو نه زیات خلک د نوکریانو او کاروبارونو نه محرومه شوي دي، چې ښایي پاکستان راتلونکي کې د سخت معاشي وخت نه تیرېدای شي. پوهان دا هم وایي، کچرې دا خبرې رښتیا شوي نو پاکستان دپاره به ډېره ګرانه شي چې آی ایم ایف نه قرضه اخیستو په وخت چې کم لوزونه کړي وو هغه پوره کړي. خیبر پختونخوا کې د صحت عالمی ادارې یا ډبلیو ایچ او چارواکي وایي، په ملک کې به د 6 جولای نه د پولیو ویکسین ورکولو مهم شروع کړی شي. د صوبې د ډبلیو ایچ او تکنیکی سلاکار ډاکټر سرفراز دیوته وایي، لاولنۍ مرحله کې به یوازې جنوبي وزیرستان کې ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکړی کیږي او د لوی اختر نه پس بعد دغه مهم نورو ضلعو ته غځول کیږي. ډاکټر سرفراز وایي، د پولیو ټیمونه به د کرونا وایرس مخنیوي لپاره د حکومت په اس او پیز پوره عمل کوي، او دا هم چې جنوبي وزیرستان کې د 15 کالو نه کم 15 زرو ماشومانو ته به د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړی شي. په نړۍ کې د کرونا وایرس تصدیق شوي کیسونو شمیر د 1.5 میلیونو نه اوخته دی، چې وسه پورې 3.5 لکو نه زیات خلک مړه شوي هم دی. اخو امریکا وای، امکان دی د ګرمۍ د موسم ختمېدو پورې د کرونا ویکسین د تیارولو کار شروع شي. د امریکا یو ټلویزیون سی این بی سی د ریپورت تر مخه د ټرمپ انتظامیه مشر شارواکو خبریالانو ته ویلي، د ویکسین تیارولو عمل د وړاندې نه روان دی، خو دوی لا په دې باوري نه دي چې دغه ویکسین به څومره کارګرۍ. سی این بی سی وای، دوه کمپنیانې چې دا وخت ویکسین جوړوي، هغوی به د دې میاشت اخیره پورې په انسانانو د دې ویکسین ازموینې هم شروع کړي. برخوا د نړۍ یو شمیر ملکونو د کرونا وایرس خورېدو مخنیوي لپاره نوي احتیاطي او لازمی ګامونه اعلان کړي دي، او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد په ټوی پیغامونو کې په سمنګانو کې د طالبانو موټر بمی برید غندلې دي، او په خبره یې دا د هوکړې خلاف کوونه ده. افغان شنون کې هم په دې باور دي چې د ژمنو ماتول او د وسلوال طالبانو لوري په افغان حکومت او افغان حکومت لخوا په وسلوال طالبانو حمله د سولې په پروسه باندې منفي اغیز کول شي. پرون د جولای په 14مه د سمنګان ولایت مرکز ایبک خار کې د ملي امنیت ریاست ودانی مخه ته د وسلوالو طالبانو په موټر بم او ډلایز بریټ کې 2 لسټنه وجل شوی او 3 شپېته نور ټپیان شول. په دې حق لبانی د ډیور اډیو خبريال حق مل روان نور تفصيل وړاندې کوي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد په ټویټ پیغامونو کې ویلي، له طالبانو سره د شوی هوکړې پاتې مراحل بشریتو ته پکاتو عملي کیږي. خلیلزاد د تاوتریخوالي کمول د سولې هوکړې مهم شات بللای او په خبره یې د طالبانو دغه ډول کړنې به هغه کړی پیوړی کړی چې د سولې مخالفي دي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټ کې ویلي چې د زندانیانو د خلاصون تاوتریخوالي د کمول او بین الافغاني خبرو د پیلولو لپاره به خپل فشارونه ډیر کړي. هغه هم دا راز ویلي چې د سولې هوکړې لومړی 115 ورځې پوره شوې دي او امریکا پوره هڅه کوي چې دغه هوکړه عملي شي. د دې په خبره سرتیری کم شوې دي، له نظامی اډو به وزي او د سولې هوکړې پاتې مراحل به عملي کوي. افغان شنون کې هم په دې باور دي چې د ژمنو ماتول او د وسلوالو طالبانو له لوري په افغان حکومت او له افغان حکومت لخوا پر وسلوالو طالبانو حمله د سولې په پروسه باندې منفي اغیزې کولای شي. د سیاسي چارو شنون کې فضل رحمان سمدی دی ویته ویل چې تاوتریخوالی باید کم شي او د خشونت پر ځای دی په خبرو تمرکز وشي.
حکومت په وسلوالو باندې بدون کوي یا د افغان حکومت ځواکونه په طالبانو باندې حمله کوي، دا د سولې په دې کومه روانه پروسه باندې ډېره منفي اغیزه لري. دغه خوونه هیلمند یو چې نور دغه خشونت پریږدي او د خبرو د لارو نه، د قدم د لارو نه، د تدبیر نه کار واخلي تر څو دغه د وینو سیلابونه زموږ په وطن کې ودرول شي.
د سمنګانو ولایت د عامه روغتیا ریاست د ورستیو معلوماتو لمخې د مړ شوو کسانو شمیر 12 تنو تلوړ شوای دی. د سمنګانو ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر مصدق دیوی ته وویل
12 شهید داشتیم، شهیدا مربوط به کارمندان ملی بود.
دای وای په دې پیخه کې 12 تنه وژل شوی لرو. د ملي امنیت کارکونکو چې د دوی لمنځه یو میرمن هم ده، ټول درې شپته زخمیان لرو چې د هغوی له جملې څخه اووه تنه میرمن او دوه تنه ماشومان شامل دي. مصدق زیاتوي چې د ډیرو ټپیانو وضعیت اوس د ډاډ وړ دی چې د درملنې وروسته یې کورونو ته رسخت کړي او هغه څلور ژوبل شوي ناروغان چې وضعیت یې ښه نه و حبزوي روغتون ته لیږدول شوي دي. دا په داسې حال ده چې افغان ولسمشر اشرف غني د مصالحې علي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب په سمنګانو ولایت کې پرونی برید غندلی ویلي دي دا ډول بریدونه د بین الافغاني خبرو اترو د تعهداتو خلاف او په هیواد کې د سولې راوستو پر وړاندې خنډونه جوړوي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، افغانستان.
د پاکستان سپریم کورټ په هیواد کې د چینی د بحران پیدا کولو پر سر د مقدمه اوریدنې په وخت نن حکومت ته امر کړی دی چې د چینی د میلیونو مالکانو پر ضد ګامونه پورته کړي. اعلی عدالت حکومت ته دا امر هم کړی دی چې د چینی د میلیونو مالکانو پر ضد د کوم غیر ضروري ګامونو پورته کولو څخه ډډه وکړي. سپریم کورټ حکومتي چارواکو ته امر کړی دی چې د چینی د بحران په اړه جوړې شوې کمیټې راپور باندې د بحث کولو څخه ډډه وکړي. په دې حق له ډی ورډیو خبريال پیر ولای شاه نور تفصيل د اسلام آباد څخه وړاندې کړي.
ترڅو کې مرکزی حکومت تیر کال په هیواد کې د چینه د کمښت او د دې نرخ کې د کیلو پر سر 20 روپیا زیاتوالی د پلټون لپاره جوړ د کمیشن رپورت عام کړو. په دې موخه د وزیر اعظم د احتساب صلاحکار شهزاد اکبر ویلو چې د هیواد مهم سیاسي تنانو ملکیت ملیونو تر 1300 کال راهسه د بیلابیل حکومتونو لخوا د سبسډي یا رعایتونو په مد کې غیر قانوني ګټه ورکړې شوې دي. چې لکه بلې د شهزاد اکبر په خبره ملي خزانه ته یو کم 1.5 ارب روپو زیان رسیدلې دي. نوموړي زیاته کړې چې وزیر اعظم عمران خان اف آی اے اف بی آر او نور اړوند حکومتي ادارو ته د سکینډل کې ککړ تنانو په ضد د کاروای احکامات جاری کړي دي. حکومتي کمیشن پر رپورٹ کی کس هم مخالف پیپلز گن مشر آصف علی زرداری او مسلم لیگ نواز گن صدر شہباز شریف د بچو ملکیت چینه ملیونو باندې غیر قانوني ګټو پورته کولو تورو ندی. خودی سره کمیشن پختل رپورٹ کی د وزیر اعظم عمران خان نزدې ملګری جانگیر ترین او مرکزی وزیر خسرو بختیار ضرور ملکیت ملیونو هم د سکینڈل کی د ککړتیا پخله کړي دي. مخالف غوندونو تور لګوي چې جانگیر ترین ته د پاکستان څخه بهر تلو لپاره محفوظ لار ورکول وروسته حکومت اوس په کوم خلک د احتساب خبره کوي. بلخو لوی حکومت مخالف سیاستمدارانو په ضد احتساب عدالتونو کې کاروایي دوام لري او احتساب عدالت ملي سمله کې د مخالف ډلو مشر شهباز شریف په ضد د آمدن نزيات اساسي لرلو په تور قضيه کې د راتلونکو میاشتې شپږم نیټه باندې فرد جرم لګولو پریکړه کړې ده. درشان اسلام آباد احتساب عدالت بل وی حکومت مخالف پیپلز گند مشر آصف علی زرداری په ضد مالی درغلو قضیه کې د فرد جرم لپاره هم دراتونکو میاشتې سلورو منیټه ټاکلې ده. دواړه یاد وی مخالف غوندونه حکومت او نه باندې د احتساب بنم د دوی په ضد انتقامی کاروایو تورونه لګوي. تیرر وس کراچی کې خبری کانفرنس ته وینا په محل د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو تور لګولو چې کوم کرپشن تیرو دوه کال کې د وزیر اعظم عمران خان او داغه د کابینې وزیرانو کړی دی د هغه ملکی تاریخ کې سم مثال نه ملاویږي.
اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں سب سے زیادہ کرپشن ہوا ہے. پی ٹی آئی کا آڈیٹر جنرل کا رپورٹ کہتا ہے کہ 270 بلین روپیز کا ارریگولارٹیز ہوا ہے.
اغه وای نړیواله اداره ترانسپیرنسی انټرنیشنل وزیر اعظم عمران خان حکومت تر ټولو زیات بدنوانه حکومت بلی. نو مولوی ویلی سرکاري ادارې اډیټر جنرال اف پاکستان په خپل رپورت کې د تحریک انصاف یو کال واکمنه کې سرکاري ادارو کې 200 ارب روپو د بیزابطګو پخلې کړې دي. بلاول بټو زیاته کړې چې دغه شان په خبر بیا ټکی شوی مالی درغلو او مرکزی وزیرانو باندې د بډو رشوتونو په تورونو هم نیب سترګې پټې کړې دي. د بلاول بټو دغه تورونو ته جواب کې مرکزی وزیر مراد سعید د پیپلز ګوند په اعلی قیادت باندې ملکی خزانه لوټولو تورونو تکرار کړې دي. د دې ترڅنګ اسلام آباد احتساب عدالت لندن کې مش پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته توشاخانه کیس کې د حاضرې دوله پر اخري مهلت ورکړې ده. دا په داسې حال چې د نواز شریف په ملکی سیاست کې یو ځل بیا د فعال کېدو خبرونه مخې ته راغلي دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
په پاکستان کې د کورونا په ناروغۍ د اخته کسانو شمیره 2,350,000 څخه اوړېدلې ده او دغه ناروغۍ لکبل د ملو شمیر 15,300 تر رسیدلې ده. تر ټولو زیات په دغه رنز سین کې اخته شوې دي چې شمیره یې 1,08,802 تر رسیدلې ده. دغه ترڅنګ په پنجاب کې تر ټولو زیات 2,082 کسان دغه ناروغۍ د لاسه مړ شوي هم دي. پدې حق لبندې د ډیور اډیو خبريال ربیع پیر نور تفصیل د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
په اسلام آباد کې د خبرو په محل په فاکی وزیر اسد عمر ویلي،
هماره جو هسپتال میں اکسیجن کے اوپر جو لوگ ہیں یا وینٹیلیٹر پہ جو لوگ ہیں ان کی تعداد میں جون 20 سے 28% کمی آئی.
په اسپیټالونو کې په اکسیجن او وینٹیلیٹر باندې د جون د شلمې نیټې څخه تر اوسه 28% کمی راغلی او راتلونکي دوه میاشتو کې د وایرس د خورېدو حالت د دې سره تړلې چې موږ پر احتیاطي تدابیر څومره عمل کوو. په خصوصي توګه لوی اختر او د محرم په محل کچري احتیاط وکړی سونو د رنزورانو په شمیره کې کمی راتلی سیم. اسد عمر زیاتوي چې د رنزورانو شمیره کې د کمی له سبب ټیسټونو کې هم کمی راوستل سوی دم، خو بل پلو ته ټیسټونو کې دغه کمی له سبب د رنزورانو په اړه حکومتي شمیرو ته د شک په نظر کتل کیږي. تیر ورځ د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ټیسټونه نه کول د حکومت لاړه د ولس په ضد یو سازش ګرځوي وو چې له سبب د خلکو ژوندونه د خطر سره مخ کړی سوی دي. طبي پوهان هم وایي د ټیسټونو بغیر ممکنه نه ده چې صحیح شمیره مخې ته راوړل سي. د لاهور یونیورسيټي اف هيلث ساينسز مشر ډاکټر جاوید اکرم وایي، دا وخت ټیسټونه ډیر لږ کیږي. کچري ټیسټونه نه وي نو حکومت په پلانینګ څرنګه کوي؟ دا وخت خاص خلکو پر ځای د مختلفو خلکو ټیسټونه نه کیږي. کچري یوازې د هغه خلکو ټیسټونه وکړي سي چې علامات وي، نو دا ډیر لږ دي. حکومت ته پکار دي په دې اړه واضح تګلاره ولري. طبي پوهان دا هم ویر لري چې راتلونکو ورځو کې د شهرونو او کلو ترمنځ د خلکو تګ راتګ سره وایرس کلو کې هم خورېدای سي، چې تر اوسه تر ډیر هده پوری د وایرس څخه بچتیم او د حکومت څخه په دې اړه د پوهنې خرولو غوښتنې کوي. بل پلو ته تیر ورځ د روغتیا نړیوالی ادارې WHO خبرداری ورکړی وو چې د مشرانو لخوا ګډ پیغامونه د وبا د کنټرول لپاره هڅې زیانمنې وي. کچري څه حکومتونه د کرونا وایرس د خورېدو د مخنیوي په اړه پریکړې کوونکي ګامونه پورته نه کړو نو حالات نور هم خرابېدای سي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دغه د واټس اپ امریکا خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډي سي نه غوږی او ساسي پام راګزو د راپور پلوتا. د مالیم راستو نړیواله ادارې IMF لخوا یو وار بیا د کورونا لکبل د مختلفو ملکونو په اقتصاد د منفي اثراتو په حق له راپور جاری کړی دی. دوی په خپل دغه راپور کې د پاکستان روان مالی کال اقتصادي ودی پیشبینی نور هم یو پیسه ده لاندې خودلې ده. په دغه د ډیور اړیو خبريال ارشد حسین د اسلام آباد د نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
نړیوال مالیاتي اداره IMF په خپل دغه تازه ریپورت کې مخکې وایي پاکستان د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره لګول شوی ټول بندیز نرم کړي او د مالیاتي پالیسۍ لاندې د سود په شر کې هم کمی راوستلې. IMF وایي چې په پاکستان کې حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره کې یو خوا د محصولاتو د وصولې عمل معطل کړي، نو ورسره په دې وبا د قابو موندلو لپاره د خلکو څخه د ګیس او د بجلی بلونه وصول کول هم ودرولې. اقتصاد پوه ډاکټر حفیظ شیخ وایي چې د پاکستان حکومت اټکل کوي چې پراتونکو مالی کال کې به د جی ډی پی یا د قومي مجموعي پیداوار د ودې شرح 2.1% وي. IMF دا شرح 1% یادوي او نړیوال بانک د دې تخمینه منفي 0.2% لګوي. خو بیا بیا وای حکاری داسې چرالتون کې مالیکال کې به هم حالات خراب وي. هغه وای کله چې په یو هیواد کې د اقتصاد وده کمیږي نو ور سره بیروزګاری او غربت کې اضافه کیږي، او د اندازو تر مخه یوازې په تیر مالیکال کې اویا لکه پاکستانیان بیروزګار شوي او د بیروزګارۍ شرح 10% ته رسیدلې، یعنی په شپږو کې هر یو کس بیروزګار شوی دی.
اگلے سال اگر منفی حالات رہے اور بہت ہی کم اضافہ ہوا ہمارے شرح نمو میں تو اس میں اور 40 لاکھ یا 50 لاکھ کا اضافہ اور ہو سکتا.
ہوائی کراتون کی مالکال کے ہم دا اقتصاد پہ حوالہ صورتحال ہم دا غشان منفی روان وی، نو خطرہ دا چی نور دا سلویخ تو نوالا دا 50 لکھ پوری خلق پہ حیوات کے بے روزگار کی دیشی. نلیوال مالیاتی ادارے آئی ایم ایف دا پاکستان او دا سیم دا اقتصاد پہ حق لا دا سرگندون پدا سی حل کی کڑی چی پا پاکستان کی پر لپسی دا چینو او دا خوراک ساک سیزونو پا نرخونو کی اضافہ لیدلی کی گی، او دا شماریاتو دا محکمے لخوا پرون جاری کڑی شوی رپورٹ کی ویلی شوی چی پا 13 ہفتہ کی د چینو په قیمت کې د کیلو په حساب سره 2 روپے او 4 اویا پیسے اضافه شوې ده، او اوس د دې قیمت د 80 روپو څخه 380 روپے ته رسیدلې. د غرنګ د ټماټرو نرخ هم د کیلو په حساب سره یو کم 1.5 روپے ګران شوې، او دا اوس د یو کیلو په حساب سره 95 روپے او 50 پیسے خرڅيږي. اخوا وتلې خبريال او د اقتصادي چارو سیړنکار مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډی وتوای د ایم ایف دا رپورت خای چې پراتون کې مالیکال کې به هم د پاکستان زپل اقتصاد پخپل خپو و ندری دیشی.
مثلا ابھی یہاں کا ٹارگیٹ جو ہے وہ 4963 روپے رکھا ہوا ہے، تو یہ ٹارگیٹس جو ہے یہ حاصل کرنے میں بھی خاصی جو ہے وہ حکومت کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا.
ہغوائی دا پاکستان دا محصولات و مرکزی ادارے ایف بی آر دا آئی ایم ایف سر پسلا درالتون کی مالکہ لپارا دا زیات و محصولات و راغنڈول و لوس کڑے، او کو دا وبا لکبل دا اقتصادی صورتحال ہم دا غشان خراب وی، نو یرا دا چی دا سلور زرا 935 ارب روپو د محصولاتو هدف په هم تر لاسه نشي. ډاکټر حفیظ شیخ بیا وای کوم کورنۍ چې د مخکې څخه د بیروزګارۍ سره مخ دي، د هغوی په جون کې د خوراک څخه په شیزونو کې د اضافه لکبله په بدو اغیزو کې نور شدت راتلی شي.
د برتانیې د کینګ کالج آف لندن کې طبي ماهرینو لخوا شوی تحقیق څخه معلوم شوی چې د کرونا په ناروغۍ د اخته کسانو د جوړېدو وروسته بیا هم په دغه رنز اخته کېدای شي. د پاکستان طبي ماهرین وایي چې دغه سي ناروغان د پاکستان په ځنې خارونو کې هم دوی تشخیص کړی دي. د ډیور ډیو خبريال عبدالرزاق په دغه نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
د سیړنې په اړه د خیبر پښتونخوا ثوابي میډیکل کمپلیکس کې د سینې د ناروغو متخصص ډاکټر وقاص احمد ویډ وته ویل چې د نړۍ په بیلابیلو ملکونو کې کرونا وایرس د دې بیماری نه صحت یاب شوي تنان بیا هم ناروغه کړی دي، نو باید چې خلک د دې په اړه بې غوري ونه کړي.
د عملی مظاهره په چینا کې شوې ده، تاسو ګورئ بیجینګ کې دوباره کیسونه رپورت شو. زمون پاکستان کې مخکې داسې بریکنګ نیوز چلېدلې وو چې زمون دا یو ډاکټر صاحب د وای ډی پنجاب مشر دی، هغه ته دوباره شو، درې میاشتې مخکې ورته شو، درې میاشتې بعد ورته بیا وشو.
نو موړي زیاته کړه د کرونا وایرس نه ځانونه خوندي ساتلو لپاره خلکو لپاره کار دي چې په هغه سپارښتنو یا ایسوپیز عمل وکړي کم چې بار بار دی تا خود لیکيږي.
کم مریض چې ما سره لنډه صاحب کې ریکور کیږي زو ته دا مينت کوم چې تاسو غوړ خښ خو خدا غوړ احتیاط وکړي. دا تا باندې بیا مرات لسی خپل ماسک لګول، دستانی چول، غیر ضروري سرفیسز نه ټچ کول، ناس وینځل صابون سره، په کلي مبانه سینټایزر استعمالول، خپل کې دو غز فاصله ساتل، دا سه ډیر زیات غني ته نتل، دا ټول وځ نصيحت زموږ تر اوسه پورې جاری دي.
سیلون کی وای چی د نتیجو نه دا هم معلومه شوی چې کوم خلکو کې د کرونا وایرس نخې ښکارن شي یا شدت کم وي، نو په هغه کې د دې وایرس پر ضد مدافعتي قوت ډیر لږ وخت لپاره موجود وي. د ماهرینو د وینا تر مخه هر هغه تن چې انټي باډیز ټیسټ یې مثبت راغلی وي، نو هغه د نه تصور کوي چې د دې وایرس نه محفوظ دی. د پاکستان د صحت قامی ادارې د شمیرو تر مخه د هیواد په کچه د کرونا وایرس نه تر دې دمه 2,53,000 تنان ناروغ شوي دي، او د دې ناروغۍ له امله 5,300 تنانو ژوند له لاسه ورکړی دی. په پاکستان کې د کرونا وایرس د موجوده صورتحال په اړه پېښور کې د خیبر میډیکل پوهنتون د عامر روغتیا د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر ضیاءالحق ویډیو ته ویل چې د هیواد په کچه اوس هم د کرونا وایرس نه ډیر خلک ناروغه کیږي، خو په ټیسټونو کې کمی راتلو له وجې کرشمیری مخته ناراضی دی وای د ناروغه معلومول د پاره په وخت ټیسټونه کول ډیر مهم دی
کیسونه خو دا څه کم نه ریپورت کیږي کیسونه خو په خپل رفتار باندې روان دي ځینې خلک کې دي چې دا څه کوي چې هغه چاره بس ما تاو تبراله ټوخیره لانو بس هم دا بیماری ده راته د ټیسټ ضرورت ته غوځان به سایډ کمرې ته کم خپل خیال به وساتم او که ضرورت یې هسپتال ته ولاړ شم نو کېدی شي چې په دې ونه کم شوی مونږ په دې نتیجې نه شو رسېدلی چې دا پیک راغلی یا نه راغلی ځکه چې روزانه په حساب باندې کیسونه هماغسې روان دي
د انګریزي ژبه ډان رسپانا په خپل یو رپورت کې لیکي چې سمودړوان دي په سپین کې شوی سیړنه کې دا معلومه کړې شوې و چې په ټول هواد کې صرف 15% آبادی کې د دې وایرس مخنیوي مدافعتي قوت پیدا شوې و په سیړنه کې دا هم سرګند کړې شوې و چې په لومبي پړاو کې 44% خلکو کې د انټي باډیز ټیسټ مثبت راغلی و او وروسته بیا دغه انټي باډیز یا مدافعتي قوت ورک شو عبدالرزاق ویو ویډیو په خبر
په ګرد نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 14 میلیونه او 2.5 لکو او د مړو شمیر له 15 لکه او پګ او یو زرو څخه اوخته دي یوازې په امریکا کې د کورونا د رنګورانو شمیر نږدې 3.5 میلیونه او د مړو شمیر له 1.8 لک څخه اوخته دي په امریکا او نړۍ کې د کورونا له وروستي حال څخه مو زمنګ همکار مجاهد جواد خبري
نیویارک ښار چې یو وخت په امریکا کې د کووډ 19 مرکز ګڼل کېده په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا لامل د یوې مړینې راپور هم نه دی ورکړل شوی د نیویارک خاروال بل دی بلاسیو د ګولې د شنبې پورې ویل دا د مارچ د لومړۍ نیټې راهیسې چې د کورونا لومړۍ پیښه پکې راپورټ شوې و لومړنی ورځ د چې د کورونا له عمل مړینې پکې نشته هغه وویل موږ چې هواد کې شاوخوا ګورو نو وینو چې زیات امریکایان له سخت ورځو تیریږي زیات خارونه او ایالتونه د مهال ډیر سخت ژغل شوې دي نو له همدې عمله هیڅوک هم د نیویارک بریا نشي لمنځله یې خو لږ تر لږه ستاسو د هر یو د هلو ځلو ستاینه خو کولای شو چې دې ځای ته راورسولو چې په 24 ساعتونو کې یو مړینه هم نشته راځي چې زیاتې داسې ورځې ولرو دی بلس یو وای د زیاته اندېښنه دې تلري چې په هغه خلکو کې کورونا زیاته شوې ده چې عمرونه یې لشلو تر دې شو کلونو پورې وي د لدغه خلکو وغوښتل چې ماسکونه وتړي او یو لبل څخه ټولنیز واټن وساتي هغه وړاندې وویل زه په هیګم چې د ډیرو ځوانانو لپاره دا ډیره سخت ده چې لخپل نږدې ګرانو خلکو څخه لری کیږي خو ځوانان باید په دې پوه شي چې هر څوک د کورونا له خطر سره مخ کېدلای شي د نیویارک والی انډریو کوامو د ګولې د شنبې پورس په یو بیړنۍ روغتي حکم کې لټولو هغو خلکو څخه چې د کورونا د زیاتو پیښو له ایالتونو څخه نیویارک ته ورزي غوښتي دي چې د خپل اوسېدو ځای دی شریک کړي او کننو $2000 به جریمه شي په فلوریدا کې په یو ورځ کې د کورونا د 15,390 پیښو راپور ورکړل شوې چې دا په نیویارک کې د کورونا د زور له وخت هم زیات دی ځکه په نیویارک کې په تر ټولو بد ورځ باندې 2,240 پیښې راپورټ شوې وي په کالیفورنیا کې والی ګوین نیوزم د ګولې د شنبې پورز د بارونو رستورانتونو جیمونو کلیسا او د خلکو د راټولېدو د نورو داسې ځایونو تړل کېدل اوږد کړی دی د میرلند یالات په بالټیمور کې د کډوالۍ درې محکمې بیرته پرانستل شوې دي خو د عدلي وزارت وایي چې تر 1 میلیون زیات کیسونه ورته جمع شوې دي په نورو ایالتونو کې د کیسونو اوریدل د جون په نیمایي کې پیل شوې دي اخوا د کاناډا په ستر ایالت اونټاریو کې به په روانه اونۍ کې لګیدلې محدودیتونه نرم کړي شي سر له جمعې څخه به د ودانۍ ودننه د 500 کسانو راټولېدو ته اجازه وي او د باندې خلک به کولای شي چې تر 100 کسانو پورې سره راټول شي خو یو بل سره به واټن ساتي همدارنګه جیمونه سینماګانې او رستورانتونه به بیرته پرانستل شي خو تورنټو به په دې حساب کې ناراضي او د محدودو خلکو راټولېدل بلا پر ځای وي چنای چارواکو ویلي هغه مېرمنې یو بیا کسان په کورونا اخته کړي دي څوک چې له امریکا څخه چین ته ورغلی و او یو شریک لفت یې کارولې و د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز یا CDC په ویب پاڼه باندې خبر شوی خبر کې ویل شوی دی چې دغه 15 کلنه خزه له امریکا څخه چین ته د رسیدو په ورځو کې د کورونا نښې نه درلودي، خو په لفټ کې ترې یو بل کس اخته شوی دی او په دې توګه دا ټول یو بیا کسانو بیا له یو او بل څخه کورونا اخیسته ده. دغه چاپ شوی څېړنه ښیي چې په کورونا اخته یو کس هم کولی شي په ټولنه کې په ګڼ شمیر کسان په دغه وایرس باندې اخته کړي. د برتانی لومړی وزیر بورس جانسن د ګولیا دوشنبه پورس اعلان وکړ چې د ماسکونو تړل به په سوپر مارکیټونو او سټورونو کې لراتلونکو نه څخه لازمی وي. د لندن او د انګلستان په نورو خارونو کې په بسونو او اورګاډو کې خلاله مخکې څخه د ماسکونو تړل لازمی و. د تورته د ماسکونو تړل په جرمنی، یونان، ایتالیا او اسپانیا کې هم لازمی شوې دي. په برتانیا کې د اکیډمی اف میډیکل ساينس لخوا په یوه نوې څېړنه کې ویل شوې دي چې کورونا خای پر روان ژمي کې د دوهمې څپې پر وخت شاوخوا 1,00,000 کسان په برتانیا کې مړ کړي کچېری روغتونونه په مناسبتو کې سمبال نشي. دوی وایي دا اټکل نه دی بلکې دا یوازې یو امکان دی. په سروې کې له طبي ټولنې څخه غوښتل شوې دي چې خپل چمتووالی دې زیات کړي او خلکو ته د معلوماتو د ورکولو ترڅنګ په ټول هیواد کې د کورونا د ټیسټونو امکانات زیات کړي. مجاهد جواد، امریکا غږ، دی واشنگتن ډي سي.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جی ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. نن د نهه ورځ 2020 کال د جولای 14 نیټه ده. د دې واخ خبری خبرونه کې درته ځا سمینه احسن هر کله ومن تازه مهم خبرونه او مهم موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو وړاندې کوو. خلاول قصي د خبرونو سرټکو ته. امریکا وايي طالبانو سره د امن معاهده دویمه مرحله ته داخل شوه او په طالبانو یې غږ کړی د بین الافغاني امن خبرو شروع کولو د پاره د پزیات کړی شوی تشدد کې کمی راولي. دا خبره د افغانستان امن د پاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبانو ترمنځ د امن معاهده یو سل 15 شورزي پوره کیدو په موقع په یو ټویټ کې کړي. د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته د چینی بحران جوړونکو د چینی کارخانو مالکانو او حکومتي سبسډي یا رعایتونو پر شا د عربونو روپو غیر قانوني ګټي پورته کونکو پر ضد د قانوني کاروایي کولو اجازه ورکړې ده. پاکستان کې د کرونا وایرس تصدیق شوی کې سونو شمیر د 2.5 لکو نه هوړېدل دي چې وسه پوره تي 15000 نه زیات خلک مړ شوی هم دي. بلخوا عالمی مالیاتی اداره یا IMF وای چې پر اتلونکي کال کې د پاکستان په ګډون د هغه سیمه نور هوادونو په مجموعي قومي پیداوار یا GDP د ودی شره د یو فیصدی پورې د پاتې کېدو امکان دی. سټه کې تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل. امریکا وايي طالبانو سره د امن معاهده دویمه مرحله ته داخل شوې ده او په طالبانو یې غږ کړی د بین الافغاني امن خبرو شروع کولو د پاره د پزیات کړی شوی تشدد کې کمی راولي. د امریکا او طالبانو ترمنځ فروری کې شوی امن معاهده یو سل 15 ورځې پوره کېدو په موقع د افغانستان امن د پاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې ویلي دواړه اړخونه یوې مهمې مرحله ته رسیدلي. هغه ویلي په لومړنۍ مرحله کې امریکا د معاهده د ژمنې سره سم خپل فوزونو کې کیمرا وستلو او 15 فوزی مرکزونه ختمولو د پاره ډیره خواري کړي او د نیټو فوزونو کې هم د غشان کیمرا غلي. خو خلیلزاد دا خبرداري هم کړي په دویمه مرحله کې به د واشنگتن تګلارې په ځینی شرایطو بنیاد لري او هغه دا چې موږ به د قیدیانو تبادله مکملولو د پاره تشدد کې کیمرا وستلو د پاره او بین الافغاني خبري شروع کولو او په دې کې پرمختګ د پاره زور راوړو. زلمی خلیلزاد پرون د ګل پورس افغانستان کې د استخباراتي ادارې په دفتر شوی بریټ خندلو سره دا هم زیاته کړی و چې په نږدې هفتو کې تشدد زیات شوی دی. هسي بیسا افغانان وجل کیږي او دا هم چې د غبرت د طالبانو لخوا د مکمل دزبندۍ نوراندي تشدد کې کمی راوستلو دښمنی پرځت دی. د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته د چینی بحران جوړونکو د چینی کارخانو مالکانو او حکومتي سبسډي یا رعایتونو پر شا د عربونو روپو غیر قانوني ګټي پورته کونکو پر ضد د قانوني کاروایي کولو اجازه ورکړې ده. د سپریم کورټ چیف جسټیس ګلزار احمد په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ د اورونې په موقع حکومت ته دا امر هم کړی دی چې د مل مالکانو پر ضد د سه قسمه غیر ضروري ګامونه او حکومتي نمائندګان دي د چینی تفتیشي کمیشن رپورت باندې د بحث کولو نه ډډه وکړي. بلخوا مخالفه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز تور لګی چې دغه مقدمه کې ککړ وزیر اعظم عمران خان ملګری جهانگیر ترین ته د پاکستان نه بهر وتلو لار ورکولو پس حکومت پکه مخله باندې د احتساب خبري کوي. تیر ورځ کراچۍ کې خبری کانفرنس ته د وینا په موقع د پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو حکومت او نیب باندې د احتساب په نوم یوازې د مخالفه ګوندونو د زورولو تورونه یو ځل بیا تکرار کړل. پاکستان کې د کرونا وایرس تصدیق شوی کې سونو شمیر د 2.5 لکو نه اوړېدل دی چې وسه پورې ته د 15000 نه زیات خلک مړ شوی هم دي. په دې کې تر ټولو زیات کیسونه د سین صوبې نه دي چې شمیرې د 1 لکو نه زیاته ده. پنجاب صوبا د 10000 نه زیات کیسونو سره په دویم نمبر او خیبر پختونخوا د 10000 نه زیات کیسونو سره په دریم نمبر ده. بلوچستان کې د کرونا وایرس تصدیق شوی کیسونه د 1300 نه زیات دي. د پاکستان وفاقي وزیر اسد عمر وای چې د کرونا د رنځورانو په شمیره کې د 1300 راهسې کمی راغلی دی، خو یې څرګنده کړې ده کچري د لوی اختر او د راتلونکي محرم په موقع احتیاط ونه کړی شو نو د شمیره بیا زیاتېدای شي. کرونا وایرس پاکستان کې د خورېدو پس چې د ملک په اقتصاد کم بد اثر غورځېدلی دی، نو عالمی مالیاتي اداره یا IMF هم وایي چې په راتلونکي کال کې د پاکستان په ګډون د هغه سیمې نور هیوادونو په مجموعي قومي پیداوار یا GDP د ودې شره د 1% پورې د پاتې کېدو امکان دی. IMF د مستقبل د علاقایي منظرنامې د عنوان لاندې جاری کړې خپل رپورټ کې ویلي، کال 2021 مالی کال کې چې پاکستان د کمی معاشي بیا بحالۍ تمې لري ډېره ګرانه ده چې پوره کړی شي. اقتصاد پوه حفیظ پاشا وایي تیر مالی کال کې د 10 لکو نه زیات خلک د نوکریانو او کاروبارونو نه محرومه شوي دي چې ښایي پاکستان راتلونکي کې د سخت معاشي وخت نه تیرېدای شي. پوهاندا هم وایي که چېرې دا خبرې رښتیا شوي نو پاکستان د پاره به ډېره ګرانه شي چې IMF نه قرضه اخیستو په وخت چې کم لوزونه کړي وو هغه پوره کړي. خیبر پختونخوا کې د صحت عالمی ادارې یا WHO چارواکي وایي په ملک کې به د 6 جولای نه د پولیو ویکسین ورکولو مهم شروع کړی شي. د صوبې د WHO تکنیکی سلاکار ډاکټر سرفراز دیوته وایي لاولنۍ مرحله کې به یوازې جنوبي وزیرستان کې ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکړی کیږي او د لوی اختر نه پس به دغه مهم نورو ضلعو ته غځول کیږي. ډاکټر سرفراز وایي د پولیو ټیمونه به د کرونا وایرس مخنیوي دپاره د حکومت په SOPs پوره عمل کوي او دا هم چې جنوبي وزیرستان کې د 15 کالو نه کم 95000 ماشومانو ته به د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړی شي. په نړۍ کې د کرونا وایرس تصدیق شوي کیسونو شمیر د 1.5 میلیونو نه اوښتی دی چې وسه پورې ترې 5.5 لکو نه زیات خلک مړه شوي هم دي. اخوا امریکا وایي امکان دی د ګرمۍ د موسم ختمېدو پورې د کرونا ویکسین د تیارولو کار شروع شي. د امریکا یو ټلویزیون CNBC د رپورټ تر مخه د ټرمپ انتظامیه مشر چارواکو خبریالانو ته ویلي د ویکسین تیارولو عمل د وړاندې نه روان دی، خو دوی لا په دې باوري نه دي چې دغه ویکسین به څومره کارګر وي. CNBC وایي دوه کمپنیانی چې دا وخت ویکسین جوړوي هغه به د دې میاشت اخیره پورې په انسانانو د دې ویکسین ازموینې هم شروع کړي. بلخوا د نړۍ یو شمیر ملکونو د کرونا وایرس خورېدو مخنیوي لپاره نوې احتیاطي او لازمی ګامونه اعلان کړي دي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل. د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
او اوس وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
پاکستان د پخوانی وزیر اعظم د میاں نواز شریف لور مریم نواز شریف کال وړاندې د العزیزیه سٹیل ملز نومې په مقدمه کې نواز شریف ته د سزا اورونکي جج ارشد ملک یو ویډیو خوره کړې وه. په کومه کې چې جج ارشد ملک دا منلی ده چې په ده باندې نواز شریف له د سزا ورکولو لپاره د نورو قوتونو لخوا لوی فشار و. په دې موجود ایشیا ټایمز اخبار په یو تازه غنا کې د نامتو صحافي د اماد ظفر یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوې ده چې سرخطي ده میاں نواز شریف له ناجایز سزا ورکوونکي جج د خپل عہدین لری کړی شوې ده خو بیا هم آزاد ده. اماد ظفر د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې درې ځله د پاکستان منتخب وزیر اعظم له ناجایز د سزا ورکولو والا جج ارشد ملک خو لاهور های کورټ د خپل عہدین لری کړی دی. خو سوال دلته دارا پورته کیږي چې کوم قوتونو جج ارشد ملک په یو ناجایز فیصله کولو مجبور کړی وو، دغه قوتونه به کله د انصاف په وړاندې ودرولی شي؟ او دویمه دا چې میاں نواز شریف سره به اوس کله انصاف کیږي؟ د پاکستان تحریک انصاف حکومت د میاں نواز شریف خلاف مقدمو کې ټول وخت د نیب غونډې سرکاري ادارې استعمال کې چې دا شان د پاکستان مسلم لیگ د نواز ګوند خلور غړي د جیل دننه بند اوساتي. د برطرف جج ارشد ملک اقبالی ویډیو العزیزیا سٹیل مل کې میانواز شریف ته د ورکړې سزا د ختمولو لپاره کافی ثبوت دی. خو میانواز شریف په کال 2018 کې د پاناما د دستاویزاتو د نامې په مقدمه کې سپریم کورټ نه اهل ګرځولې وو او دا شان د وزیر اعظم نه لری کړی شوی وو. ایشیا ٹائمز لکھی چې د ویډیو گیٹ په نوم راپور ته د معاملې په ترڅ کې اوس دا تپوسونه کیږي چې د سپریم کورټ په تازه سماعت کې میانواز شریف ولې نه دی بری کړی شوی. اماد ظفر خپل مضمون کې زیاتی چې د میانواز شریف په معامله کې د ناجائزه عدالتی فیصلو په وجه نه صرف میانواز شریف کرم او مشکلاتو سره مخ شوی دی، ولې دې سره پاکستان د خپل تاریخ و ترین اقتصادي دلدل ته ورپریوتی دی. مضمون نگار لکھی چې د جسټس قاضی فائز عیسیٰ پشان سپریم کورٹ کې نور هم ایماندار او زړور ججان موجود دي او دوی ته باید چې وینا وشي چې د میانواز شریف د نااهلی په معامله بیا د سره نظر ثانی وکړي چې دا شان عدلیه د تاریخ په پاڼو غلط لیکونه صحیح کړي او د خپلې لمنې تور داغونه ووینځي. د پاناما پیپرز د مقدمه هیڅ بنیاد نشته او که استبلیشمنت په دې کې ګوتې نه وغلې نو نواز شریف په دې مقدمه کې هم مخرونه کېدو. مضمون لیکي چې د میانواز شریف د پارټۍ یو ستر سیاستدان جاوید هاشمی په کال 2014 کې پی ٹی آئی کې شامل شوی و، خو کال پسې یو خصوصي خبری غونډه کې د میانواز شریف د حکومت خلاف د کیدونکو یو سازش حال ویلو. د دغه خبری غونډې ته ویلي وو چې د میانواز شریف د حکومت د یو عدالتي سازش په ذریعه د نسکورورو منصوبه روانه ده. مضمون نگار لیکي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د میانواز شریف خلاف عدالتي چاره جوړی د استبلیشمنت د فشار لاندې چلیدلې ده او استبلیشمنت د ارشد ملک او د ثاقب نثار غونډې ججانو پر راوستو میانواز شریف سره انصاف نه کیدل یقیني کړی وو. میانواز شریف یقینا چې په ناجائزه عدالتی فیصلو د نورو سیاستدانانو د پاره یو عبرت جوړ کړی شو او د میانواز شریف انجام نورو سیاستدانانو ته دا صفا پیغام دی چې پر اخکلی کر خبروان وي او فرمان بردار به اوسي. خو مضمون نگار اماد ظفر لیکي چې اوس په عدلیه او استبلیشمنت کې ناستو ځینو روغو کسانو مختلفو لانجو او کشالو کې د پاکستان د ګیریدو په باب له خپلې فکرمندۍ ښکاره کول شروع کړي دي. په عدلیه کې د قاضی فائز عیسیٰ غوندې ججانو بغیر د سویرې ترهې حق ویناګانې شروع کړې دي. اوس وخت دی چې د میانواز شریف مقدمه بیا د سره پرانستې شي. میانواز شریف په سیاسي محاذ خپله مقدمه ګټلې ده، ځکه چې د سازشونو د راښکاره کېدو نه پس پنجاب صوبه ټوله په یو اتفاق میانواز شریف پسې ولاړه ده او که دو دریو میاشتو که هم د صفا او ایماندارو ووټونو اعلان وشو نو میانواز شریف به د قومي اسمبلی دریو کې دو برخې نشستونه ګټي. خو اماد ظفر ایشیا ټایمز کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې پاکستان غوندې ملک کې به چې ټولې ادارې د نادیده قوتونو په لاسو کې وي میانواز شریف او د هغه ملګري چې د خلکو خوښ سیاسي مشران وي څنګه د جیل نه راوځي. خو باوجود د دې ټولو ناجایزو حالات ورو ورو د میانواز شریف او د هغه د پارټۍ په حق کې په سمېدو دي. د استبلیشمنت دننه هم د پی ټی آی دنه اهل حکومت په ملک د تپلو خلاف اختلافات ورځ په زیاتی دي. فوج بے شکه چې د عمران خان په اقتدار کې د راوستو جواری بیلو دي ده. تر څو چې د پاکستان د اعلی عدلیه تعلق دی نو جسټس قاضی فائز عیسیٰ ټولې عدلیه ته یو مثال قائم کو. څوک چې زور زیاتی ته تسلیم نه شو او نن سبا د خپل صداقت او د حق وینا او د رښتینوالي په سبب لکه د مر زلیږي.
د صحت نړیوالې ادارې د تکنیکی چارو مشیر ډاکټر سرفراز افریدی ویلي د کرونا ناروغۍ له کبله ځنډول شوی د پولیو کمپاین به د جولای د شلمې نه شروع کیږي. د ویلي لومړۍ مرحله کې به سویلي وزیرستان څخه شروع کیږي او له اختر وروسته به د صوبې په نورو ضلعو کې دغه کمپاین کیږي. د ډیور ډیو خبریال ارشد مومن په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د صحت نړیوالې ادارې د تکنیکی سلاکارۍ د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر سرفراز افریدی ډیوته وویل د کورونا وبا خوري دروستو د اولنې د پولیو ضد قطرې ورکولو کمپاین دی. دا کمپاین به یوازې د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې چې د 15 کلونو کم عمر 95 زره ماشومانو ته به قطرې ورکول کیږي. ډاکټر سرپراز ویل قطرې ورکوونکي ټیمونه به د کورونا نه ځان ساتنې ټول احتیاطي تدابیر خپلی او په راتلونکي وخت کې نورو کمپاینونو ته هم تیاری نیولې دي چې د کورونا وایرس صورتحال ته په کتو به نیټه اعلانوي.
لوی اختر نه پاتې کم زمونږ نور میاشتې راځي د اګست نواله تر دسمبر پورې. په دې کې هم پریلیمینری کمپین ټاکل شوی دي خو هغه به مونږ حالات مطابق ګورو چې که چېرې د کورونا همدغه شان د سټیټ وي چې څنګه اوس روان دی نو موږ امید لرم چې دا مونږ ورسره وکړو کمپین انتل او لکه څنګه چې د پولیو په ورکران د کورونا په وخت کې هم اکټیو او دوه تو دور بتلل او پیسز او وربل اتاب سیز او پیسز به نه پای کول دا موږ ور کران دي چې استا به تو د پاره به تا ور تکي او طالب د ویو تاسو د وکټین سنټر کې نو ما درم چې عوام په حکام د کې لګوندې مرسته وکړو.
ډاکټر سرپراز افریدی زیاتوی جنوبی وزیرستان کې د نورو سیمو په نسبت د کورونا کیسونه کم ریپورت شوي. دلته کمپاین به د پولیو ټیمونو او ځای خلکو لپاره محفوظ وي ځکه د دغه سیمې انتخاب کړی دی. د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فریدالله دیوته وویل د صحت محکمې امنیتي ادارو او ضلعي انتظامیې لخوا دې کمپاین ته پوره تیاری نیول شوی دی.
زمونږ لاین انفورسمنت ایجنسیز دی زمونږ لاین ډیپارټمنټ دی هیلث ډیپارټمنټ دین علاوه ڈی ایچ او یا سمرا الائیڈ غدی ڈپارٹمنٹ سے دا ٹول پورا پورا مونگ انتظامات کری دیے تو کوآرڈینیشن کی ہوں اور دین علاوہ تحصیل لیول یو سی لیول ڈسٹرکٹ لیول میٹنگز کلیزان میٹنگز اور سمرا کوآرڈینیشن میٹنگز دا فائنل شوی دی.
سیون کی وای تیرو کلونو په نسبت روان کال د پولیو کیسونه په زیاتې دو دی. په کال 2013 کې 8، کال 2013 کې 12، کال 2019 کې 120 او په روان کال کې د پولیو کیسونو شمیره تر اوسه 80 ته رسیدلې ده. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د پیښور های کورټ د کسیز بنچ د وجل شوی صحافی حیات الله د مقدمه اوریدنی په وخت مرکزی او صوبایي حکومت ته امر کړی دی چې د نوموړي د وجنې په حق له دی عدالتي ریپورت په شلو ورځو کې اولس توړاندې کړي. د نوموړي د کورنۍ وکیل ویلي دی چې دا دویم وار دی د حکومت څخه دغه غوښتنې د عدالت لخوا شوې دي. په دې حق له نور تفصیل د ډیورډي خبريال حمید الله د پیښور نوړاندې کړي.
وکیل طارق افغان وايي دا دویم ځل دی چې های کورټ د متعلقه حکومتونو نه جواب غوښتي خو های کورټ ته لږ جواب نه دی ویل شوی.
جسټس رضا خان باندې د مشتمل کم کمیشن جوړ شوی او هغه د دې رپورت کې مکړه دی حکومت ته او دالې راغی تقریبا دل کال او شو چې هغه تحلیل راغلی رپورت چې د کمیشن دا دادی حیات الله خاندان ته او عوامو ته ښکار کړی. زما په خیال تاسو خبرې به پدې کې راغی نه حکومت
یا اداري. شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو صحافي حیات الله په 15 دسمبر کال 2015 کې د امیر علي بس اډینا نامعلومه وسلوالو تختولیو د شپږو میاشتو نه زیات وخت د پاره د ورکېدو وروسته بیا د کال 2016 په جون کې د هغه مړې په داسې حال کې موندل شو چې لاسونه یې د ملا شاته په هتکړو تړلیو. دا هغه په ورکېدو او بیا د مړې د موندلو سره په ملکي او نړیوال کچ د خبر اعلانو د حکومت سازمانونو سخت احتجاج کړو. روستو بیا حکومت د قتل د پلټونو د پاره د جسټس رضا خان په مشره کې یو عدالتي کمیشن ټاکلی وو. د جسټس رضا خان د کمیشن د رپورت لتر اوسه نه د حیات الله کورنۍ او نه عام اولس او خبر اعلانو تنظیمونو ته خودل شوې دي. د خبر اعلانو د حکومت د سارنې تنظیم فریډم نت ورک په پاکستان کې ایگزیکټیو ډایریکټر اقبال خټک وایي
پکار وچ ہے تلا کاپلان اوسه پورې د پروفیشنل نیول شیو او سزا ته لا شیو پاکستان کې د صحافیانو ورژنو په حواله سره کوم ادمو تشویش ته ها تشویش تسلیم شوې ده. او موږ غوښتنه کوو چې حکومت کې عدالت حکم باندې دې ځان نظر کې عمل وکړي او موږ مقصد هغه حقایق راولي حیات الله چا هغه کړی او چا وجلې دي یا آیا نور تحقیقات کول ضرورت دي او کنه دي په چا باندې د شک اظهار شوی دی. دا کسان سرکاري خلک وو، دا کسان غیر سرکاري خلک وو، د پاکستان نه بهر وو یا پاکستان کې دننه وو،
دغه ټول سوالونو جوابونه وا چې د عدالتي کمیشن به ضرور کوشش کړی وي چې دغه جوابونه پیدا کړي.
د خبري اعلانو د حقوقو نړیوال تنظیمونه پاکستان د وینا د ازادۍ لپاره بیزغم هیواد غنی. د فریډم نتورک د کال 2020 رستنی رپورټ وايي تیر کال په خبري اعلانو د زور زیاتی غواخونو او بریدونو دونه وی په خیره مسته شوې دي او تیر کال د مینا د سخ کال اپریل پورې په یو کال کې په پاکستان کې وو خبري اعلانو په وسلوالو بریدونو کې جون د لاس ور کړی. د دې نه علاوه په یو لسو خبري اعلانو مرګي غواخونه او بریدونه هم شوې دي. حمید اللہ ویو وی ڈیو نیوز پہ خبر. د هند او پاکستان ترمنز لوی د تګ را تګ لارا واګا پوله د افغان کاروباریانو لپاره د پرانستلو پاکستانی حکومت فیصله د پاکستان تجارتو هرکله کړي دي او وایي چې د دې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار هم وده وکړي کوم چې د تیرو څو کلونو راهسي د بد وضع سره مخ دي. د ډیورډ خبريال رزوسین په دغه تاسو ته راپور وړاندې کوي.
د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس او انډستری مشر خانجان الکوزیوایی د واګا پلارا د افغانستان مالونه هند ته لیږل کیږي.
تجارت او صادرات د لپاره ډیره مهمه ده، خصوصا موږ د هند سره صادرات کوو. غلام خان او امرنګ انګور اډا دوی خلاص کړل، پرون خلاص شو. یو شپږ موټر د هغه طرفه د پیاو بندر کې او شپږ په بل بندر کې رالو. دا ډیر تاثیر کوي، هم په واردات او هم په صادرات او هم د پدغه لارو د غدري لارو باندې ترانزیت راځي. تنها د افغانستان او د پاکستان مالونه بزی راځي. د افغانستان په تجارت او د پاکستان په تجارت کې ډیر زیات اهمیت لري.
د پاکستان حکومت دا هم ویلي دي چې د تورخم او چمن د پلو ورستو د غلام خان انګور اډه او خرلاچی لارې پرانستی شوې دي. روان کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې د کرونا د ناروغي د کیسونو ورستو د چمن تجارتي لارې تړل شوې وه، چې لوجه یې ترانزیټي تجارت هم اغیزمن شوی وو. او هم د دې ترڅنګ د کرونا وبا د خورېدو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت د ایران او هند سره هم لارې تړلې وې. په خیبر پښتونخوا کې د صوبې د چیمبر اف کامرس په خوانی مشر شاهد حسین وایي د پولو د پرانستو سره باندې نه یوازې تجارت ته وده ملاوي شي، بلکې روزګارونه به هم پیدا شي.
زمون خلق هم انوال دي، وی انډیا سره بزنس کوي، د افغانستان نه په ترانزیت دغه پروډکټ راوړي او مخکې انډیا ته فارورډ کوي. کووډ 19 چې کله رالو نو یې بند شو، نو خو دا ریګولر آنو. یا چې کم زمونږ صوبې خلق په هغه کې انوال دي، هغه د افغانستان نه خریداري کوي د مختلف آیټمو، په ډرای فروټ کې، په سبزیانو کې، په کورخه او لوبیا او په میو کې. په دې ټولو شیزونو کې چې کم خلق انوال دي، نو هغه خلق خوشاله دي.
د پاکستان او افغانستان د ترانزیټي معاهدې مطابق افغانستان خپل مالونه د پاکستان د لارې هند ته لیږل شي، خو د هند نه د افغانستان لپاره د درآمداتو اجازه نشته. د ملګری ملتونو د شمیرې مطابق د هند او افغانستان ترمنځ په کال 2013 کې تجارت 3.5 میلیارد ډالر ته رسیدلې وو. افغانستان زیاتره میوه، دالونه او سبزیانې هند ته لیږي. د پاکستان لخوا افغانستان سره هم تجارت کیږي، چې پکې زیاتره تجارت د تورخم او چمن د پلونو علاوه د غلام خان انګور اډا او خرلاچی په لارو هم مقامی اوسیدونکو سامانونه وړي او وروړي. د ملګر ملتونو د شمیرې مطابق تیر کال 2019 کې د دواړو هیوادونو ترمنځ 1.3 ارب ډالر تجارت شوی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
بلوچستان صوبه کې په تیرو وو میاشتو کې شپږ او یا مزدورانو د پولي پدرنګونو کې ژوند د لاسه ورکړی دی. د حفاظتي تدابیرو بغیر د پولي پدرنګونو کې کار کوونکي ګڼ شمېر مزدوران هر کال دغلته د مرګ خولې ته ځي او یا د مزدورۍ سره مخ کیږي. دغه مزدوران تر 300 ګزه پورې لاندې ژور درنګ ته کوزیږي او کار کوي. په دې حق له ډیور اډیو خبریال حمید سمسور نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د کویلې په قانون کې د کارګرانو وژنې دوام لري. تیر ورځ هم د ارنایی د تورغر په سیمه کې مزدوران په کار باندې بوختو، چې ناببره هلته د زارجن میتین ګیس زوروره چاودنه وسوه، چې په نتیجه کې دوه مزدور کار کسان ووژل سو. بیا نورو مزدورانو دوی په خپل باندې راوکشل. په دوی کې یو د زلپشین اوسیدونکی وو او بل بیا افغان کډوال وو. د پاکستان سنټرل ماینز لیبر فیډریشن سیکرټری جنرال لالا سلطان وی چې پروان روان کال کې د کویلی په قانون کې د مزدورکار خلکو د وژنې پیښې ډېرې رامنځته شوې دي.
سږ کال په ماینز کې چې کوم ریکارډ مشته په لاس راغلی دی، دا شپږ اویا کسان بالا دغونی کسان په دې ماینز کې سږ کال هم شهیدان شوي دي چې ماینز اونر دا پټي.
د بولان د مچ په سیمه کې د خیبر پښتونخوا د سوات اوسیدونکو یو مزدور وی چې سږ کال د کرونا له سبب زخم او دوی ته ډیر زیان رسیدلی دی.
کله کرونا لاله موږ هغه څه کسان کورونا ته روان شو څه 5000 څه 5000 یو یو کس لاړه. ډیر کسان داسې وو چې هغه د دې وجې نه تللی هم نه شو مجبور وو پسو لسو زر اتو زر روپو هغه وس نه لرو. بازار ته به موږ نه پرېښودو، اوبه به موږ ته مصیبت وو، د لرګو به مصیبت وو. بیا دا کرونا لږ کم شو، بیا هغه لیبر راغی کار شروع کړو. اول 3000 4000 ټنډه کولا د جمعې د مچ بولان نه بتله، هغه اوس 600 700 ځي. اخنه پیسې نه راځي، کولی روټونه نشته، کمزوري دي.
مزدورکار خلکو سازمان وی چې دلته په بلوچستان کې هر کال په کویله کې لسلو زخه تر 200 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي چې لوی لامل یې ټیکداري نظام دی. د مزدورکار خلکو تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې د کار پر ځای و دوی ته د ژغورنې لپاره اسانتیاوي ورکول شي.
دی دا ټول منځونه و ټیکدارانو ته په لاس ورکړي دي، او ټیکدارانو و سب ټیکدارانو ته په لاس ورکړي دي. ټیکداران د یونینو مشران هم دي، نو لهذا هغه غریب ورکر چې هغه د یونین د حق سم دی محرومه ساتي، نه الټرنیټ متبادل لارستا او نه ګیس په پراپر طریقه چکیږي.
په بلوچستان کې هر کال تر 600,000 زیات کوله راکشل کیږي. مزدورکار خلک وی چې اوس د کویلې قانون ډیر لاندې دي چې له 2000 زخه تر 4000 پټو پورې دي. دومره لاندې د مزدورکار خلکو لپاره د اکسیجن او د سپاو بو کمی په دوی کې د جګر د سږو ټي بي د څرمنی او د غاړو ناروغي ډیر پیدا کوي. د کویلې کمپنۍ او مالکان تکل کوي چې دوی ته په ډیر ارزانه باندې مزدور پیدا شي. دوی دا کوشش هم کوي چې مزدور تر پور لاندې کړي چې بیا دوی د کویلې له مزدوري زخه بل ځای ته نشي تللای. په بلوچستان کې د کویلې 2500 رېجستر قانون دي، او غیر رېجستر بیا تر 15000 زیات دي. و یو نیم لک ته نږدې کسان داسې دي چې د دوی اقتصاد د کویلې سره تړلې دي. خو د بلوچستان صوبایي حکومت ویان بیا وویل چې اوس دوی د مادنیاتو لپاره نوې تګلاره جوړه کړې ده چې دا عملی سي، بیا به د دوی د مرګ پیښې ډېرې راکمې شي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د هند فلمی نړۍ بالیوډ د کپور کورنۍ د سلو کالو زوړ کور چې په خور کې موجود دی، د وخت په ډیر بد حالت کې دی او غرزیدو ته نږدې شوی. د هند فلمی هنرمندانو د کورنۍ یو شمیر غړو د دې کور سفر هم کړی دی. د ډیور ریډیو خبريال مدثر شاه په دغه نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
دلته د هندی فلمونو وتله هنرمند راج کپور 1900 رښتم کې زیږیدلو، خو د ویش په وخت 1900 وختم کې کپور کورنۍ هند ته پکړه لاړه او کپور حویلی نور خلکو ته پاتې شو. بیا 1990 کې دغه کورنۍ غړي او د فلمونو وتلي ستوري ششی کپور، رشی کپور او رندیر کپور د دې حویلی کټوله په خبر تر اغلی او خواهش کړو چې د پاکستان حکومت د دې تاریخي ودانۍ حفاظت وکړي. خو د بے غوري په وجه دا حویلی اس کانډوالای کی بدل شوی دا چت پینشتہ او دیوالونه ټولکا غشوی دی. او د پښتونخوا د کلچرل هریټیج کونسل سیکرټر شکیل وحید الله خان دیوته وای حویلی سو وخت هم را غرزی دی شي.
د حکومت ترجیحاتو کې د پېښور نصر د پېخور بلکې د دې صوبې چې سونه تاریخي مقامات دي، د غوی د پرزرویشن یا د غوی د پروټیکشن لپاره کوم دي سو واضح له عمل نشته. نو دی په وجه باندې تاسو د بلډینګ کور چې دین اوس قبرستان جوړ دی، زه په زیاده رحمت دوه ولې د دون خطرناک شوی دی چې دا سو وخت مر پرېوتی شو دی. لاندې ډیل وی باندې دی، د لاندې ماشومان هم درفته دی، لاندې کوم دي دکانونه دي.
زیاته حکومت د 1999 يم د انټیکویټي اکټ لاندې دا اختیار حاصل دی او فرض جوړی چې حویلی خپل لاسو کې واخلی او خصمانه یو کی. د غرض د سیمې یو اوسیدونکو محمد اسرار وای زلزلو او بارانونو حویلی ته ډیر زیان رسولې دي، او مونږ سوزله مختلفو محکمو ته د دې درا غرزیدو شکایتونه وکړل خو چا په هم غوږ نه دی غراولې.
سی ایم صاحب ته کمپلین مو کړلو، بیا موږ لوکل ګورنمنت ته وکړلو، بیا محکمه احصار قدیمه ته مو کړلو. دستا غین په سر موږ یو وکیل سره مشوره وکړه. موږ وکیل ویل کته سره د دې افسرانو چې کوم تاسو کمپلین جمع کړی دی، کله هغه مطلب تاسو سره غوتونه وی نو هغه تاسو سره سنبال کیږي. ان کیس که خدا نه خواسته که حسر نو ماشی کنه نو تاسو ته بیا مطلب غړ آزاد شهر تاسو په توګه شهر موږ مختلف مختلف وختونو کې موږ مطلب حکومت ته دغه کړو اطلاع کړو
بل پلو ته ویل کیږي د حویلی موجوده مالکان غواړي چې ورانه کې یو مارکیټ دغلته جوړ کی خو حکومت د ورانولو نه منی کوي او مالک حسن قادر وای یو زل په دې حس زمو خلاف مقدمه هم لیکل شوی و
خو حکومت موږ ورانه ورولې ګو بیا په دې مالته وکړو او بیا دا چې کوم دې باندې څومره مې دې ځه نه وګړل څومره کوم دا دغه دې موږ سره کینیم نه موږ سره هم له سامنے کینی موږ ته وی دا حساب کتاب دې تاسو مل مناسب موجودا پرېس مطابق مل هغه راکې تاسو لږ کو
وای نو حکومت موږ له دې معاوضه راکې او نه مورانه ول ته پریک دی خو په دې اړه مو چې د آرکیالوجي او میوزیم ډایریکټریټ د ریسرچ افسر بخ محمد سره خبرې وکړې نو هغه ویل د دې محکمې وړاندیز لیګل دی او ډیر زر به د حویلۍ د حفاظت کار شروع شي
د دې لپاره ډایریکټریټ پر کې وی جی خپل یو کانسپټ پیپر مخکې فردر ډیپارټمنټ ته استیلې دی پی ان ډی ته او چې دا غي اپروول موږ ترلاسه شي نو ان شاء الله پی سی 1 باندې موږ سبمټ کوو او نیر فیوچر کې به بډې بلډینګ کې مون کنزرویشن یا پریزرویشن دا شروع کو ان شاء الله
او د تاریخي آثار د خوندي ساتلو فعالین وای د تیرو پنځو کلونو